په پیښور کې د ماسپخین دو بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړی کې ز هارون بچا درته سلامونه او هغه اوریدونکو ته چې نن لوی اختر کوي د اختر مبارکي وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او دوه ونیس پروګرامونه مشالونه او د سولې پر لور بروروو. خبرونه له انیسې اجمراو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. نن د سنو قبایلی سیمو په ګډون ګڼ هیوادونه لوی اختر لمانځي. پاکستان وای په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي او چین او روس د چین په جنوبی سمندر کې ګډ پوځي مشکونه پیل کړي دي. د خبرونو تفصیل. نن د ګڼو نورو هیوادونو سره یو ځای په ځینو قبایلي سیمو ټول افغانستان کې لوی اختر لمانځل کیږي. د پاکستان حکومت به سبا لا اختر کوي. د مشال ریډیو خبریال وای د باجوړ، مومند او شبقدر په ګډون ځینو سیمو کې نن لوی اختر دی. الته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نجیب دانش پرون مشال ریډیو ته ویلي وو چې د اختر لپاره د دوی د ځانګړي امنیتي پلان عملي کېدل له پرون څخه پیل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وای پاکستان په افغانستان کې سوله او ثبات لیدل غواړي ځکه چې دا د سیمې د امنیت لپاره ډیر مهمه ده. نفیس زکریا نن له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې پاکستان د هند او افغانستان ترمنځ په تعلقاتو اعتراض نه لري خو باید چې د غاړي کې د پاکستان پر ضد ونه کارول شي. هغه زیاته کړه دیوائی مونگ تل دا ویلی دی چې افغانستان چې ورسره لویه پولا او د ډیرې مودې نه اړیکې لرو نو باید چې د افغانستان سمکا د پاکستان پر ضد ونه کارول شي. نفیسه کریا زیاته کړه په دې وروستیو کې د پاکستان او روسیې ترمنځ اړیکې زیاتې شوې دي او د موجوده حکومت دا کړنلاره خپل کړې ده چې د پرمختیا لپاره له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې ښې وساتي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وای ترانزیت تجارت د سیمې د پرمختیا لپاره ډیر مهم دی. کامران افریدی نن له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې باید د غلام خان لاري ترانزیت تجارت زر تر زره شروع کړل شي چې دا شان خلکو ته د کار روزګار موکې ترلاسه شي. اغه زیاته کړه
تقریبا پالیسی د ګورنمنت طرف نه ډیره واضحه ده. ټریډ بالکل پکار دی. باقاعده څنګه چې په خیبر کې ټرمینل جوړ شوی دی اغه شین سیستم دلته په نارت وزیرستان کې د زر ته زر جوړ کړی شي اور اغه په ترو باندې ټریډ کولاو کړی شي چې د روډونو مباد شي، د هوټلې مباد شي، د پمپونو مباد شي.
د پوځي عملیاتو له وجې افغانستان ته د کډه شوو کډوالو په اړه کامران افریدی زیاته کړه چې د کډوالو د واپسې لپاره تیاری مکمل شوی دی خو دې برخه کې د ځینو حکومتي اقداماتو عملي کېدو ته په انتظار دي. پرون امریکا د 2001 کال د ستمبر 11 راترګریسو بریدونو 45 کاله پوره کېدو په مناسبت د یادې پیښې د یادونې مراسم ترسره کړل. پرون په دې اړه په کابل کې جوړ شوی یوې دستوري ته په خپله وینا کې په افغانستان کې د نیټو ځواکونو امریکایي پوځي کمانډان جنرال جان نیکولسن وویل
افسوس دی چې د 11 ستمبر وروسته ترهګري ډلې یوازې زیاتې شوې دي. دا مهال 98 ډلې په نړیواله توګه ترهګري ګرځول شوې چې شل یې په دې سیمه یعنی افغانستان او پاکستان کې دي. نو دلته کې ستاسو موجودګي په دغه ډلو د فشار ساتلو په لړ کې مرسته ورکوي.
بلخوا د 2001 کال د ستمبر 11 په ترهګریزو بریدونو کې د وژل شوو کسانو د یادونې د مراسمو په موقع د امریکا ولسمشر باراک اوباما په امریکایانو غږ وکړ چې د دشمنانو پر ضد یو موټی شي. باراک اوباما د واشنگټن نه بهر د پینټاګون میموریل سرویس ته په خپله وینا کې ویل چې کام به هغه خلک هیڅکله ایر نه کړي چې د 2001 کال د 11 ستمبر په بریدونو کې وژل شوي وو. په دغه بریدونو کې نږدې 3000 کسان وژل شوي وو. په افغانستان کې د حزب اسلامي چارواکي وایي له افغان حکومت سره د سولې معاهده بشپړه شوې او باید تر اختر مخکې لاسلیک شوې وي خو د حکومت دننه یوه برخه د لاسلیک په وړاندې خنډونه جوړوي. دوی په مشخصه توګه د کوم شخص یا ډلې نوم نه دی یاد کړی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د مذاکره کوونکي پلاوي مشر امین کریم پرون ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د حکومت دننه په دې اړه د اختلافاتو سربېره دوی هیله مندي چې د سولې دا معاهده به نن د لوی اختر په لومړۍ ورځ د اسلامي حساب افغان چارواکو ترمنځ لاسلیک شي. خپل د افغانستان حکومت په استاسیتوب تر اوسه چا په دې موضوع خبري نه دي کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د ننګرهار د امنیي کمانډان زړور خان د سعید د ماین په بچاودنه کې وشل شوی او ساتونکو زخمی شوی دی. د ننګرهار ځای چارواکو پرون مشال ویډیو ته ویلي زید پرون د حسارک ناکرارو لسوالې ته د وضعیت د کتل لپاره تللی و چې په موټر یې په سړک کې خودل شوی ماین چاودې دلی دی. چین او روس د چین په جنوبی سمندر کې ګډ پوځي مشکونه پیل کړی دي. د چین جنوبی سمندر هغه سیمه ده چې پرې د بیجنګ او داغي د ګاونډیانو هیوادونو ترمنځ شخړه روانه ده. د چین د سمندري ځواکونو ویاند ویلي دي د 2018 کال د تور وسو د ګډ سمندري مشکونه چینن پیل شول تر مخه به د جزیرو د قبضې او کنټرول اغیستو په برخه کې ډاډ ترلاسه شي. نوموړي زیاته کړه چې دا مشکونه د هغو کلنیو هڅو برخه ده چې د چین او روسیې جامع ستراتیژي کی معاہدہ اور دوڑو ہیوادونو د پوزیانو ترمیان سے ہمکاری او ملګرتیا نور هم زیاته وی. د جنوبی کوریا رسنه د چرواکو په حوالہ رپورٹ ورکوي چې شمالی کوریا د یوې بلې اټمی ازموینې لپاره چمتو ده. یون ها په خبری ایجنسی نن د یو نامعلوم چرواکي په حوالہ وایي چې د اټمی ازموینې لپاره تیاری مکمل شوې ده او د ازموینه بعد د اټمی تجربو لپاره تیار شوې نوې ټنل کې ترسره شي. او اخیری خبر دا چې د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د ډیموکراتیک ګوند کاندیدا هیلری کلینټن د نمونیا ناروغي لري. د هیلری کلینټن ډاکټر وروسته تر دې د خبره کړې چې نوموړي پرون په ناڅاپي توګه لاغو مراسمو لاړه چې د ستمبر د 11 نیټې د بریدونو د 45 کلیزې په مناسبت جوړ شوی و. د هیلری کلینټن ډاکټر لیزا بارډک په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د ستمبر په 9 د هیلری کلینټن په طبي معاینه کې دغه ناروغي معلومه شوې وه. د خبرونو پای
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول په روانه خبرونه کې وري. نن په ممندو باجوړ او شبقدر کې خلک لوی اختر کوي. د ممندو یو تن سیدون کې په داسې حال کې چې اختر ته خوشاله دي د تیر وخت اخترونو دغه په خوندونو پسې ارمان کوي.
مور افتار بچا ته یو نیز او دوانیز راک او بس والله موږ به منډي والی میلو ته دغه زمونږ خوشاله نه وساقه نشته.
د بلوچستان د مرکزی خار کوټه اوسیدونکو بیا د اختر د قربانای د څارویو لړو بېو پریشان کړي.
دا ډېر ذاتي ګران دي زموږ د رینج نه ډېر پورته دي 9000 80000 120000 130.
او په مشالو 19 پروگرام کې نن د خدای خدمتګارو د تحریک د یوې مبارزې الف جان خټکی د ژوند او کار او زیار په اړه وري.
هغه هم خدای خدمتګارو په دې مبارزه کې د خپل لیکونو په ذریعه وطن او خلکو کې بیداری پیدا کولو لپاره کار وکړو.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع تر ازو د اختر موضوع اوریدونکو. نن په ممندو باجوړ او شوکدر کې خلکو د لوی اختر منځ ورپسې قربانې وکړې. بیګا ماسختن د یادو سیمه په جمعهتونو کې د اختر منځ لپاره د ځایونو او وختونو اعلانونه شوي ول. که څه هم دغه سیمو اوسیدونکو وویل چې هر کال خپلې روژې او اخترونه له سعودي عرب سره کوي خو زیاته کړه چې لا به هم خوي چې دغه عبادتونه او اخترونه له نورو پښتنو سره یو ځای وي. شانواز ترکزی له سیمې رپورټ راکوي.
نن د دوشنبه یا د پیر پورس د محمد او باجاور ترڅنګ د 400 په شوقدر غوم لوی اختر وو. د یادو سیمو په جماعتونو کې بیګا ماسختن ولسته د اختر د منځونو وختونه او ځایونه اعلان شوی وو. ولس نن سهار د منځونو وروسته د وړو او د لوی څارو قربانی وکړي. مقصود خان محمد وای
اختر د کنه افغانستان او د سعودي عرب منګله پکاري چې سعودي عرب سنه یې از منګ اختري نو دلته یو بل مسله ده چې وسې اختلافات د اختر کې وس منګ ترونه چې کم دي دا غوي په بل ځای کې دي دا غوي نشته.
زینو مشران وویل چې د هغوی د وړوکوالي اخترونه به ډیر خوندور وو. په کلي کې به د شمیر څو مالدارانو قرباني کوله خو د ولس له یو بل سره مینه زیاته وه.
زمان هم شیر علي خلک بری جامو ته دا واړه موږ بری جامو ته ډیر خوشحالي دو میلو ته به خوشحالي دو مور افتار بچا ته یوني زو دوانیز راک او بس والله موږ به منډي والی میلو ته را راي دغه گاډي به مدان لاغستل او بس به دغه کول و دغه زمونږ خوشحالي نه وساقه نشته.
او ولس ویل چې هغوی کله د قرباني نوزګار شي نو بیا به هغه کورنۍ ته ورځي کوم ته چې د اختر نوړان دي خفګانونه رسیدلی.
الله کله مولې علوم بیا اختر چې وکنه دا غي نو سره دواله ورشي دغه له ورشي نو وځ دینه ختم شو زوبه خیر سره اول خلجی شنه وسړی وسګار شي د کسي دغه قربانی ده قربانی نه کنه.
نن د محمد دو په حلیم زو ساپو خوایزو بایزو پندیالی او امبار د باجوړ ایجنسی په ماموندو او زینو اطرافو کې ولې د شوخدر په مټه مغول خيلو او خواجاواز کې اختر وو. شانواز ترغزی مشال رادیو شوخدر.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
که څه هم په خوا به په خیبر پختونخوا کې میشتو افغان کډوالو له کابل سره یو ځای اختر کاوه، خو سږ کال دغو کډوالو له کابل سره اختر نه دی کړی، چې لامل یې دوی د پېښور له ښاري سیمو څخه د افغان کډوالو هیواد ته ستنېدل او په دغه ښار کې د هغو د شمیر کمېدل په ګوته کوي. یو شمیر افغان کډوال وایي د افغان کډوالو د ستنېدا له امله د اخترونو خوند پیکه شوی او پخوانی رنګینه یې نه دی پاتې. زمونږ همکار په پېښور کې له افغان کډوالو سره په دې اړه غږېدلی او دا رپورټ یې پرې موږ ته رالېږلی دی.
د خیبر پختونخوا په هریپور کې چې دا مهال د افغان کډوالو شاوخوا شل کیمپونه پکې دي چې زرګونه کډوال پکې میشتي. دا کډوال نن له کابل سره یو ځای اختر کړی او ابراهیم سنت یعنی قرباني کړې ده. محمد آقا چې د هریپور په 14 نمبر کیمپ کې اوسېږي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که سوم په خواو په خبر کې ډیر افغان کډوالو له کیمپ میشتو او کابل سره اختر کاوه، خو سږ کال دا کډوالو له کابل سره اختر نه دی کړی، چې لامل یې دوی د خیبر پختونخوا له ښاري سیمو څخه د افغان کډوالو ستنېدل او د کډوالو کمېدل بولي. د پېښور د بوټ او شاوخوا سیمو اوسېدونکي افغان کډوال وایي چې دا ځلې اختر بې خونده دی او د پخوانیو اخترونو په شان مزه یې نشته. د بوټ بازار یو تن اوسېدونکي شاکر سبون په دې اړه وویل د پېښور ښار دانش آباد او تکال اوسېدونکي محمد نعیم او عزت الله ازادي راډیو سره په خبرو کې د سګنی اختر په اړه وایي په عین حال کې په ښارونو کې ډېر افغانان شکایت کوي چې په خیبر پختونخوا کې دوه وختونه دوت لګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. سره له دې چې په دې وروستیو څو کلونو کې په میلیونونو افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې یعنی سیار د معلوماتو له مخې لا هم په پاکستان کې شاوخوا 1.5 میلیون ثبت شوي کډوال ډېره دي، چې ډېری په خیبر پختونخوا کې اوسېږي. که څه هم په تېرو څو کلونو کې په خیبر پختونخوا کې د کچګړې او ناصرباغ په ګډون د افغان کډوالو ګڼ شمېر کمپونه وتړل شول، خو د شمشتو زندۍ ناګومان خزانې او هریپور په ګډون اوس هم یو شمېر کمپونه له کډوالو ډک دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اردوونکو پاکستانی او افغان حاجیانو د نړۍ له میلیونونو نور مسلمانانو سره یو ځای پرون په سعودي عرب کې د حج مراسم ترسره کړل. په سعودي عرب کې د افغانستان سفیر سید جلال کریم مشال ریډیو ته وویل افغان زیارت کوونکو پرته له کومې پیښې د عرفات مراسم پر ځای کړل او سعودي چارواکو د حج د سګنۍ او مراسمو لپاره غوره تدابیر نیولي ول. په دې اړه تفصیل د اجمل اند پر رپورټ کې.
په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر وایي افغان حجیانو پرون د عرفات مراسم د نړۍ د نور مسلمانانو سره یو ځای له کومې پیښې پرته پر ځای کړل. سید جلال کریم پرون ازادي راډیو ته وویل چې د حج په سګنیو مراسمو کې نظم د تیر کال په مقایسه بهتره او حجیان د عرفات له مراسمو وروسته مزدلفې ته ولاړل. سید جلال وایي ټول افغان حجیان په خیر او روغ دي. زه خپله مکې مکرمې ته ورغلم او هغه ودانۍ مې وکتلې چې افغان حجیان پکې اوسېږي. هغوی د سګنیو اسانتیاو څخه خوشحاله و. دا استوګنې ځای او خواړه یې ښه و او له خطرناکو ناروغیو هم خوندي دي. ټول افغان حجیان په آرامه مینا او له هغه ځای عرفات ته انتقال شوي. موږ د سعودي د حکومت منندوی یو. له بلې خوا د سعودي عربستان چارواکو ویلي چې د حج د سګنیو مراسمو لپاره یې شدید امنیتي تدابیر نیولي او حجیانو ته یې ټولې اسانتیاوې برابرې کړې. افغان حجیانو د نړۍ د نور مسلمانانو سره یو ځای پرون ورځ د عرفات په غونډۍ تېره کړه او په ریاض کې د افغان سفیر په وینا وروسته مزدلفې ته روان شول. سکل د افغانانو په شمول د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه 2.5 میلیونه مسلمانانو د حج په مراسمو کې برخه اخیستي. افغان سفیر سید جلال کریم وایي افغان حجیان به نن د شیطان بشتلو او ورپسې د قربانۍ مراسم پر ځای کړي او په امینا کې به پاتې شي. ټاکل شوی و چې سکل د 1500 په شاوخوا کې افغانان د حج د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ شي، خو په مکه معظمه کې د بیا رغونې یو شمېر چارې د دې سبب شو چې د حجیانو دا شمیر را کم شي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه او د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یوش کیلو هرتز،
پر لنډو سپو 2013
15,300
او 15,200 کیلو هرتز.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د لوی اختر له را رسیدو سرسم په بلوچستان کې د قربانۍ د څارویو بیې لوړې شوې دي. د کوټي اوسیدونکي په تیره حکومتي مامورین چې وایي معاشونه کم دي، پریشان دي چې د قربانۍ لپاره څاروي له کومې وکړي. په دغه اړه نور د ایوب ترین په رپورټ کې.
د کوټ په ګډون د صوبې په بیلابیلو برخو کې منډې لګېدلې او خلک د اختر د قربانۍ لپاره د څارویو پر رانیولو بوخت دي، خو زیاتره خریداران د ګرانۍ څخه سر ټکوي. په دې ترڅ کې مې د علمو چوک منډې ته سترګې ورښکاره کړې، نو هلته محمد شفیع راته وویل
نن د علمو په ګنج کې ډېر رش دی، مال مو شي ډېر غلی دی، ډېر ګران دی، عوام غریب خلک دي ګرځي، لیکن مال نه ملاویږي. او موږ کوشش کوو چې ارزانه مال رانیسو، لیکن موږ تر تبسب وتلی دي، مال نه ملاویږي. ډېر خلک سرګردان دي، په دې مال پسې کوشش نه دی چې مثال غریب عوام ته ما ارزان سپلای کو، ابان ارزان مال ورکو.
یو بل کس رمداد بیا وای چې د قربانی لپاره ش څاروي په ارزانه بای مندل امکان نه لري.
زدل تک قربانی څاوري دي لپاره اغسو دي لپاره غلی، مګر دا ډېر ذات ګران دي. زموږ د قیمت رینج نه ډېر پورته دي، 9,000, 80,000, 1,20,000, 1,30,000 هم لو کوار نه کاته. مهرباني وکړه چې دا لږ ارزان شي، موږ دا وای. خو
اغا ګل وای چې د بزازي او چنبازي لوجي د ششي پرانیولو کې مشکلات زیاتې.
گرانی خامہ خاد د اختر پاواله سره دلته چې موږ پښتنه وکړل په 80,000 روپۍ راتول سړی اخیری خبره کوي په 50 بیا درکم، نو 10,000 روپۍ چنه دوی په یو غوي کوي. نو ګرځو پوزله خامہ خا ار سړی دغه د پاره غلی دی پوزله د اختر دغه خوشحالي ده چې وګرځي په گنج کې ار سړی دا کوشش کوي چې شې پیدا کړي. نو گرانی به خامہ خای دوی هم ساتل دي، مهنت یې کړی دي، سړی یې کړی ده.
ګل محمد ناصر د څاروي بې تر خپل میشتنی ماش زیاتی وګڼلې او راته ویل
د مر سرکاري ملازمان تنخواه مې 13,000 روپۍ دی او سیرلی به 13,000 روپۍ دی. موږ له کومې خوا واخو؟ حکومت ته دا خواست کوو چې ارزانه دي کې هغه دي کې ګران دی. پروش کار چې 40,000 و هغه اوس په 13,000 ده، 15,000 ده، 80,000 ده، سیا کوچنه یې هغه په 15,000 بیا کوي.
دلته د کانګو د وایرس له امله په خلکو کې ویره خپره شوې ده، خو محمد اکرم وایي چې دا یوازې ګنګوسې دي.
دراصل دا خبره دا رقم ده چې دا خو افواه دي نه، مطلب ماشاءالله مونږ خپل راغلي و بکره د پاره هغه څو د پاره پیړي ماشاءالله ګرانم ډېره ده. نن سبا دی چې کم بکره باندې لاس ګرې 24,000-25,000 سر کم ایسته نه وایي، خو تقریبا لک نه برابر دي چې وړو کې هغه مې 1,50,000-2,00,000 دا قیمت کې دي بنډي شته. مطلب بس خلک دا داسې خریداري نیسته.
بلخوا ته د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او د خیر ښېګړو ادارې له لوري د اختر پر مهال د قرباني څارویو د پوستو د راغونډولو تیاری نیول شوی دی. دغه ډلو ادعا کړې ده چې د پوستو څخه د ترلاسه شویو پیسې به د ولس پر ښېګړ خرچ کړل شي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
پردون کو سکور می تورزو غلط تھا قربانی د سارویو لپاره غټه میلی یا منډای په صدا بغن علیزو او پړشنار کی جوړیږي. د منډایرو ته واړه سروي لکه غړيب زی زیاتره افغانستان ورول کیږي. خود دغه سیمو سیدون کی وای حکومت سره کال دی سارویو په دغه سیمه پر ورولو بندیز لګولې چې لوجه دوی په خبره د سارویو کاچاګ زیات شوی دی. زمون خبریال تارک اورگزی د سیمیل تجارانو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې برابر کړی دی.
زابط خان چې د څارو تجارت کوي مشال رډیو ته وایي کله نه حکومت دغه سختی شروع کړې ده د څارو غیر رسمي تجارت یعنی سمګلنګ زیات شوی دی.
پټ یار ولی کنه حکومت کوم لیارې غوي حکومت نشه سزا په هغه علاقو یې رولې کوم حکومت پټه کې دي په غو نشه راتله لکه په غرو یې رولې پټ یې لوي کنه بیا یې حکومت ونیسي نو غیب یې لوم کوي.
د پاړچم کني خیال ګول چې څو ورځې وړاندې تر سلو پورې پسونه چیلي او ګډان نیول شوي دي مشال رډیو ته وایي حکومت ته پکار وه چې له مخکې د څارو په تجارت د اندیس پاړه دوی پر رسمي ډول خبر کړي وي.
بلر تم تر وخه جوړه بس مول رنګه شدا گرفتار شه گیر شه بیا باغه ته د غایب سی ولا ولا بیس ولا غه ته ولا پلټیکلی ته پلټیکلی ولا اوس پاته نشته زار څه طریقه کړی دل سره جیل رمنی تیر کوم مول نه وړه خو د ملک مو ته دا پاته نه ونه مو ته چیرې دو باندې کنه
معلومات در مخه پسی ما کې یوش میر تاجران داسې دي چې حکومت مالونه په ناجایز توګه هم نیولې دي. د شلاوزان تنګي نثار خان مشال لډو ته وای سور ز وړاندې پلټیکل انتظامی په پاړه چنار کې راګیر کړو او ټول ساروی چې د خرص پاره روان کړي وو په دې ونی ول چې دای له افغانستان راوست دي
لکه خپل مول چې مدل ته وساتو خپل مول مولا نیوای کیږي دا خو مخو زیاته ده کله مو بډر نه کروس کو او نیوای شي اغه خبره نشته مول باندې که مو خپل کلی وطن کې مول ساتو یا په دغه خوري رسی یا په دغه خوري رسی لاستنګی دي کنه بډر نه مسونه نه سیمونه سیټي بازار کې مول نه سی اډی کې نه سی دا زیاته ده.
د ساده سیمه ګل هګي مشال لډیو تا وای په سیمه کې له افغانستان د چارو په تجارت د بندیز درسته په منډیانو کې د ورکوټو چارو ډیر کمې دي او نرخ
مشال
ریڈیو چکلا د براکور میں مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ شاہد علی خان سره د ټلیفون په لارې رابطہ وکړه نو هغه د زیات مصروفیاتو له کبله موږ سره په دې اړه خبرې ونه کړې. طارق ورغزه مشال ریڈیو کورم ایجنسی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن
کله یوی خو د خیبر پختونخوا د سوات اوسیدونکو هم د اختر د قربانه د څارویو لګرانو به وسر ټکوي نو لبل خو دوی وای چې په مارکیټ کې د چړو چاکوانو قیمتونه هم لوړ شوي دي. نیاز احمد خان په دغه تفصیل راکوي.
د لوی اختر په موقع یو شمیر ولس د سارو قربانۍ لپاره نوې چړې ټوکی او تبرونه اخلي ولی ولس وایي چې د زیات رش له وجې لوهارانو دغه شیانو نرخونه یو په دوه کړي دي او بیا په دې موقع نوي دکانداران هم پیدا شي او په خصوصي توګه دغه شیان خرڅوي. د منګولی بازار ته چړې چوړکۍ اغستو ته راغلي په دغه اړه یو څو تنن وایي.
زره فیض آباد چې مې احسان مینوم دی عام ورځو بس 120 روپۍ او اوس په بد بنیم 300 روپۍ باندې چاړه د درو چړو زمانه 560 روپۍ واغسته.
د اختر سیدونه زمونږ خو عام رواج دا شی دی کنه چې روزه راشي سیزونه ګران کو او لوی اختر راشي د هغه کوم مطابق سیزونه هغه ګران کو دغه جو زمنګ خپل دا ګیلی دی او ټول هر صدقه دی کاغذ ته پوسو کې جاغه وي چیرې ګرانی د مخ کرا لګران راکې او دغه جو منګه دلته کې دا دغه کو چې منګه ګران راکې.
د منګولې مین بازار یو پخوانی لوهار کفایت خان وای چې دلته زمونږ د مودې راسي دکان دی او مونږ د اختر په مخه نرخونه نه دي سیوا کړی.
مخینه ریټونه څنګه مو هغه ریټونه دي چې چینج ان پکې نه راغلي دا اچ دا لکه چړه چې مونږه شور کو دا درمیانه سره 150 باندې نو اوس ما 150 رټې ده په دې ځن کې اکثر 100 روپۍ باندې مورګو او عام چور کو نو عام 150 روپۍ نه کم نه ورګو.
دا وخت د سوات مرکزی ښار منګوري بشمول زیاتره لوی بازارونو کې د چړو او ټوکونو دکاندارانو باندې لوی ګڼه ده. دوی وایي چې د زیات کار له وجې دوی کارګر هم زیات کړي دي او د شپې نه وخته پورې کار کوي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
ډېر بغلادونه شپېلې غږول تنه بچوم یعنی ټول زما د هنر خلاف ول حتی یو جلسه یې هغوی ونیول زما کورنۍ چې
نغمه به یو مرکه کې ویلی و چې په یو کمپوز باندې موږ د خپلوي کړی دا رښتیا دي.
بس قسمت نصیب نو همدا هنري کارونه لاره نه وبلیو. زه خال لرم چې د منګل صاحب او د میرمن نغمه لوسنه ما واده کړی دی او زما میرمن هم ډېر لوړ شخصیت لري.
سرم دل گیتا سرم
د پښتو ژبې د مشهور سندرغاړي شفیق مرید سره دا ځانګړې مرکه د سپتمبر په 13 تاریخ د چهارشنبې یا شروع په ورځ د پېښور په وخت 3 او د کابل په وخت 2:30 بجې له مشال رېډي واوري.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د اختر په مناسبت د غټ اختر په مناسبت البته مساسل لپاره ځانګړي خبرونه تیار کړی دي د سبانه به که خیر تاسو ته په خپل خبرونو کې وړاندې کوو. او سورزو یو مرکه ته د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریده وای غواړي د غلام خان لارې افغانستان سره تجارتي اړیکې اور غول شي چې په خبرې پترس کې به د وزیرستان خلکو ته د روزګار موقع په لاس ورشي. نموړي د مشال رادیو له خبريال عمر دراز وزیر سره په مرکه کې په افغانستان کې د وزیرستان کډوالو پاکستان ته د بیرته وروستلو پر موضوع هم خبرې کړې.
د ترانزیت ٹریڈ بارے کې خدا وېما چې دا یو د نارت وزیرستان بیک بون او تویل شو اوپن بارډرز سمګلینګ او دا شیزونه ختمون کړي. اجتماعي عوام د پاره هغه فائدې کار وشي او انفرادي کارونه چې به ونشي د ٹریڈ د وجنه هغه باندې پالیسی د گورنمنت طرف نه ډیره واضح ده. ٹریڈ بالکل پکار ده. باقاعده څنګه چې په خیبر کې ټرمینل جوړ شوی ده هغه شین سیستم دلته په نارت وزیرستان کې د زر تزر جوړ کړي شي او هغه په تھرو باندې ٹریڈ کلاو کړي شي چې دا روډون آباد شي دا هوټل آباد شي دا پمپون آباد شي.
دغه خبره سم د وړاندې شوی چې په غلام خان باندې به داسې گیټ چې کم دی جوړیږي نو هغه خبره وکی سو کار پی روان شوی دی یا
جی؟ بالکل هغه په پلانینګ فیز کې راغلی. سایت سلیکشنز تقریبا آلموسټ وشو. د فند خبره ده آرمی په دې کې ډیماند کړي چې موږ ته فند پرووایډ کړي شي چې موږ په دې باندې کار شروع کړو.
شمالي وزیرستان ډیر کډوال په افغانستان کې میشته دي چې هغه د پرا تاسو وړاندې مشال ریډیو ته په خپل مرکه کې ویلي وی چې زر تر زر هغه موږ راولو هغه فرمونه هم سه 1500 پورې چې کم دی جمع شوی دي هغه کډوالو د لپاره اوس پالیسی صدا
پولیټیکل انتظامیه او هیډ کوارټر 7 ډیویژن ته چې نن ټاسک ورکی چې تاسو موږ هر څه فارمالټیز پوره کړو نو موږ په لس ورځو کې دنه دنه د واپسي عمل شروع کول شو. زموږ پلانینګ مکمل دی او چې کومه پیسې ګورنمنت نه موږ ریکوایرډ دي هغه موږ تاغي کمیټ کړیم دي. پرابلم دا روان دی چې زه نه غواړم چې زما مشران زما اغل ته فیملی چې کم دي هغه ونه کړیږي. موږ ریکوست دا کړی چې یو انټرا ګورنمنت یو شی ډیسایډ شي چې موږ به دا روټ دي لپاره ایزی اکسس ورکو لارې کې به هرډلز نه وي.
افغان آرمی سره تاسو فلیګ میټینګ چې کم دی خېده نږدې ورځو کې سب پلان شته
جی؟ د رستونه 29 تاریخ ریکوست مونږه کړو پاغه باندې ونشو نو نیکسټ ډیټ چې مونږه لکه لاغي افغان ګورنمنت را کړو چې مونږه د ورځې ما تیار یو زمونږه د پاره 24 غنټې کې مونږه تیار یو فلیګ میټینګز د پاره چې کله دې سره جرګه زمونږه وشي هغه کې مونږه اناونس کوو چې واپسی پلان بسی راځي و غلام خان په لار باندې 200-250 فیملیز پر ډے په حساب باندې بدا مونږه واپس راولو. دا غي شیډیول به جاری کیږي چې کم 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 200 کړه سیریل نمبر کم نه کم پورې چې کندا دې د ورځې ما غلام خان تر ورسیږي.
د شمالي وزیرستان له پولیټیکل ایجنټ کامران اپدی سره مو د مشال ریډیو د خبريالو مردراز وزیر مرکه اوریده.
امن مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری
ایا پښتانه په اختیار جنگیالي دي
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سرور دا ورته څنګه ښکارې دوه
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی چې غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خان مال یو کافی را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بابا یان سپه خواره زارې خو دې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د مشال رادیو په سندرې جادوګرې خپرونه کې
د پښتو مشهور سندرې او په اړه معلومات اوري. خبرونه هر ګل یا دوشنبه د پېښور په وخت د ورځې په 3:30 بجو او هر خالی یا شنبه د ماسپښین په 1:30 بجه هارون بچا درته راوړي.
اوریدونکو مشال ریډیو دا په پېښور کې د ماسپښین 2:30 بجې شوې د نسی اجمل نه لنډ خبرونه اورو.
لګړو نور هوادونو سره یو ځای پسونو قبایلی سیمو ټول افغانستان کې لوی اختر لمنسل کیږي. د پاکستان حکومت په سبا له اختر کوي. د مشال لړی خبريال وای د باجوړ محمد او شوقدر په ګډون پسونو سیمو کې نن لوی اختر دی. الته د افغانستان د کورونو چار وزارت مرستيال ویان نجیب دانش پرن مشال لړی او تویلی و چې د اختر لپاره د دوی د ځانګړي امنیتی پلان عملی کېدل لپاره څخه پیل شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان وای پاکستان په افغانستان کې سوله او ثبات لیدل غواړي ځکه چې دا د سیمې د امنیت لپاره ډیره مهمه ده. نفیس زکریان له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې پاکستان د هند او افغانستان ترمنځ په تعلقاتو هیڅ اعتراض نه لري. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وای ترانزیت تجارت د سیمې د پرمختیا لپاره ډیر مهم دی. کامران افریدی نن له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې باید د غلام خان لارې ترانزیت تجارت سر تر سره شروع کړل شي چې داشان خلکو ته د کار روزګار موکې ترلاسه شي. په افغانستان کې د حزب اسلامي چارواکي وای له افغان حکومت سره د سولې معاهده بشپړه شوې او باید تر اختر مخکې لاسلیک شوې وي، خو د حکومت دننه یو برخه یې د لاسلیک په وړاندې خنډونه جوړوي. الته د افغانستان حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وای د ننګرهار د امنیتي کمانډان زړور خان زید د ماین په 14 کې وژل شوی او ساتونکي زخمي شوی دی. دا پیښه پرون په حصارک ولسوالۍ کې شوې ده. د جنوبی کوریا رسنۍ د چارواکو په حواله رپورت ورکوي چې شمالي کوریا د یوې بلې ایټمی اسموینې لپاره چمتو ده. یون هاب خبری ایجنسی نن د یو نامعلوم چارواکي په حواله وایي چې د ایټمی اسموینې لپاره تیاری مکمل شوی دی او دا تجربات به د ایټمی تجربو لپاره تیار شوی نوی ټنل کې ترسره شي. او چین او روس د چین په جنوبی سمندر کې ګډ پوځي مشکونه پیل کړی دي. د چین جنوبی سمندر هغه سیمه ده چې پرې د بیجینګ او دغې د ګاونډیانو ترمنځ شخړه روانه ده.
اوردونکو د خبرونې په دوه دویمه نیمه کې ستاسو لپاره دوه ونیس پروګرامونه لرو. اول مشالونه چې شاهین بونیرې جوړوي، ورپسې د سولې پر لور چې زمونږ بل همکار بشیر ګواخ یې تیاروي.
ستړمشه اوریدونکو، شاهین بونیرې مو د باچا خان د عدم تشدد کاروان د نوموړو مبارزینو پاړه په دې ځانګړې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د پښتنو د قامي تحریک د نوموړې مبارزې میرمن الف جان خټکی د ژوند او کار پاړه معلومات شریکو. تر پای زموږ سره پاتې شئ. میرمن الف جان خټکا د کرک ضلع په احمدی بانډه کې د 1901 کال د ستمبر په 10 نیټه د غنیشا خټک په کور کې زیږیدل ده. تر اتم پورې زده کړې په خپل کور کړې وي او بیا یې تر ایم ای پښتو او اردو تعلیم پرایویټ کړی دی. د الف جان پلار په برتانوي پوسټ کې ملازمت کولو او مشران رونی په پنجاب کې سبقونه ویل. د باچا خان مرکز پښتون مجلې سره په یو مرکه کې میرمن الف جان ویلي دي چې پلار یې ډېر قدامت پسند و او دا غیر تعلیم په حق کې نو، خو د ورونو په مرسته یې خپل زده کړو لا دوام ورکړه. د الف جان ماماګان د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک ملګری وو او هر وخت به د دوی په کورنۍ کې پښتنو ته په ورپی خستونځو باسونه کېدل. هم دغه سیاسي بحثونو برکت وو چې د الف جان هم د خدای خدمتګار تحریک سره مینه پیدا شوه. هغه غوښتل چې یو خوا د خپل قام د خپلواکۍ لپاره په قامي مبارزه کې برخه واخلي او بل خوا د خپل سیمې خزه د ناپوهی د تیرونه راوباسي او په خپلو حقونو خبر کی. باچا خان د پښتنو د تعلیم او تربیت لپاره وړومبی د انجمن اصلاح افاغنا او بیا د آزاد سکولونو لارې خپل مبارزه پر مخ وړه. په دغه اړه د سیاسي او کلتوري چارو پوه اپراسیاب خټک وای،
باچا خان چې کله د شلمې پیړۍ په وړومبی برخه کې
دی پختنو دی پیدارای دپارا او دی طول اندوستان دی برطانیین دی آزادی نا دی آزادی دپارا مبارزه شروع کرا. نو پا اغی کی یو دیر مهمه برخه چوا اغا دی سماجی اصلاحاتو یا دی طولنیزو ریفورمونو وا چی دی اغی لمخی باجا خان کسو شکرو چی پختانه تعلیم حاصل کی دوی ذکر او کی علوم خپل کړي او په دې کې هغوی ډېر زیات تاکید په دې کولو چې باید د پښتنو ښځې هم سبق ووایي تعلیم حاصل کړي مکتبونو ته لاړې شي او د ژوند په مبارزه کې فعاله غړیتوب ولري. د دې لپاره هغوی چې کومه رساله شروع کړه پښتو ژبه کې د پښتون په نوم نو په هغې کې سړو هم مضمون لیکل او ښځو هم مضمون لیکل او باچا خان او خدای خدمتګارو ډېر کوشش کولو چې ښځې تشویق شي ښځو وزلاتایي وکړی شي چې هغوی زیاتې لیکنې وکړي. نو په دې کې یو تعداد پښتني مېرمنې ولیدل شوې چې هغه په دې لیکونو کې مبارزه کې وځلېدې. په دې کې یوه الفجانه خټکه وه چې د کرک د احمدي بانډې سره تعلق لري، هغې هم خدای خدمتګارو په دې مبارزه کې برخه واخیسته او د خپلو لیکونو په ذریعه پښتنو کې عموما او پښتنو ښځو کې خصوصا بیداری پیدا کولو لپاره کار وکړو.
کله چې باچا خان په کال 1928 کې پښتون رساله خپرول پیل کړ نو د پښتنو سړو سره سره یې په ښځو هم غږ وکړ چې په خپل قامی مبارزه کې برخه واخلي. دغه تحریک هغه پښتنې ښځې راوپارولې چې څنګه څه زده کړې کړې وې او په پښتو کې لیک لوس کولای شو. په دوی کې یوه میرمن الف جان خټک وه چې د پښتون رسالې لپاره به شعرونه او نثرونه لیکل. په دې لیکونو کې هغې د پښتنو ښځو د حقونو لپاره د اواز چتولو ترڅنګ د پښتنو د خپلواکۍ فکرونه مخې ته راوړل. میرمن الف جان په خپل یو شعر کې وایي، دا مې مطلب نه دی چې ظلم د خپل پلار وخایم، دا مې مطلب نه دی چې ظلم د خپل پلار وخایم، زړونه وراته د خپل خویندو په انګار وخایم، زړه مې دا غواړي چې ړانده سماج ته لار وخایم، د رواجي پردې نقصونه تار په تار وخایم. په قائد اعظم پوهنتون کې د تاریخ د سانګې مشر ډاکټر وقار علي شاه په قامی مبارزه کې د پښتنو ښځو د کردار په اړه صدا سوای.
که پښتون رساله کې ډېر زیات کنټریبیوشن دی او ډېر زیات شعرونه به راتلل، نو موږ ته دا پته نه لګېده چې دا ژوندی ده که په حق رسېدلی ده. په 4 نومبر کې چې کله اسپورت کې ما پی ایچ ڈی کوله، په هغه ټایم کې زه راغلی وم فیلډ ورک ته راغلی وم، نو وزیرستان طرف ته تلم، نو ما ته د دې کلی معلوم و چې دا خو احمدي باندې ده، نو موټر کې تېرېدو په هلته کې تقریبا بوډونه موډونه راتلل شروع شو. چې څنګه مولیدو چې دا احمدي باندې بوډ راځي، نو هغه ورته وویل ما ته دلته کې یو پټرول پمپ سره لګېدلی هغه به تېله مچول، نو ما ورته وویل هلته کې یو زیار خطه کې تپوس وکړو، هغه دلته کې یو ډېر لویه خدای خدمتګار تېره شوې وه. نو څنګه چې هغه کاونټر والا ته لاړو پیسې چې څوک اخلي سلام مې پرې واچولو، نو ما ورته مشهد خفه کېږي نه، نو د پوسټ نه کوم په هم د کلي هغه یو د احمدي باندې ما دا پټرول پمپ بالکل سړک په غاړه او کلي سره ورسره ما ورته وویل چې دلته کې داسې یو خدای خدمتګار تېره شوې ده، الف جان خټکی نوم دی، د هغې څه معلومات راکولی شي. هغه په خندا شو، دا خو زما مشره خور ده. نو ما ورته وویل چې هغه مشره خور مو ژوندۍ ده او که نه په حق رسېدلې ده، نو ته هېڅ پته نشته. هغه وویل چې نه نه بلکې ژوندۍ ده، او نن چې دا لیکواک هغه کوم ټاؤنشپ چې دی هغې کې زما بل ورور دی، هغه د بچو صحتونه دي هلته تللي ده، نن تاسو ورسره خبرې نه شئ کولی، باقي بالکل شته او په غوږونو باندې لږه درنه ده. خیر ما ته ملاقات ورته را وخت ملاو نه شو، دا چې رالم ما په ویرین دی تاسو له مرګ وروسته مې وایي دا چې کله دا تیر دی ان پی حکومت، نو بیا موږ ته وایي چې یاره دا څه خدای خدمتګارانو کسې وګرځي وګرځي، نو بیا دوی ورغلي دي په ویرین دی ویرالو چې هغه انټرویو مو واخیسته او حیدر خان اوتی چې دی چیف منسٹر، هغه ورته سپیشل گرانټ هم ورکړو. د ټول هغه ته چې دی هغه علاقه کې چې کوم کالج دی جنکو، نو بیا افراسیاب صاحب دی ویرالو
پختون مجلے په کال 2009 کې په خپل یو اداریه کې لیکلي دي چې کله باچا خان د کوهارت په دورو نو میرمن الف جان د سالار اسلم خان پلاس حغتی اولی کولی گلو چې بیا د پختون مجله د 1968 کال د فروری د میاشتې په ګڼه کې هم خپور شو. په دې لیک کې میرمن الف جان لیکي، خوګه پخره افغانه مونږ اورو چې نن ورځې د هندوستان جنکې په دې تحریک کې د ظلمو سره سمه برخه اخلي. ستاسو به هم زمونږ نه دا تمه وي، مګر دا تمه مو بې ځایه ده، ځکه چې د هندوستان جنکې په تعلیم کې زمونږ نه ډېرې وړاندې دي او پښتون زمونږ د تعلیم لا هیڅ انتظام نه دی کړی. اول خو په کلو کې سکولونه نشته، او که چرته خال خال وي هم نو زمونږ مشران د جنکو تعلیم غیر ضروري بلکې نقصانی بولي. دا وجه دا چې سرکار هم زمونږ د تعلیم سره تسلی بخش انتظام نه کوي. میرمن الف جان وړاندې لیکي، تاسو خپل خدایي خدمتګارانو ته ووایئ چې هغوی د جنکو د تعلیم د لازمي کېدو لپاره خپل وس او کوششونه وکړي، ګرین نو د قیامت په ورځ به مونږ د خپلو مشرانو غاړو ته لاس اچو. باچا خان په دې خط په خپلو تاثیراتو کې ولیکل چې د دې خط د لستو نه معلومیږي چې د دې پښتنې جینې په زړه کې د پښتنو زنانو د ترقی او بهبود لپاره یو ریښتونې جذبه ده. باچا خان څنګه بریالی شو چې د سړو سره سره ښځې هم قامی مبارزې ته آماده کړي او د علم او پوهې په کالو یې ښایسته کړي؟ په دغه اړه یو ځل بیا د افراسیاب خټک نورو
د دې کار یعنی ټول کریډیټ یا ویار چې دی هغه د باچا خان او خدای خدمتګارو په برخه ځکه دی چې هغوی لرې لرې کلو ته لاړل او کورنیو سره ولسونو سره پرګنو سره خبرې وکړې او دغې پسماندہ سیمو کې خلق بدی پوه کرل چې ترسو زمونږ خزی بیداری شوی نوی کورونو کې د علم رڼا نوی راغلی نو تربیت شوی ماشومان مخکې راوستل ممکن نه ده او قسمتۍ سره دوی پیغام خلکو واورېدو. خپل زمونږ کلی کې یعنی زما پلار خبره کوله چې باچا خان یعنی دا زما د زیږېدو نه مخکې خبر ده، هغوی راغلي او یو ځلې سهار زمونږ د کلی کوڅې جارو کړې. زمونږ کلی د کوهاټ لاچی سر نږدې خدر خیل نومې کلی و، نو دې د کوڅې جارو کولو چې باچا خان دغه ملګري راغلل نو د کلی مشرانو ښځو په دې خبره خفګان څرګند کړو چې مېلمانه به کوڅې جارو کوي. نو د دوی یو وفد باچا خان سره ولیدل. باچا خان خو عملي استاد و، هغه دې ښځو ته وویل چې که تاسو د کوڅې جارو کولو شوق لرئ یا مینه لرئ نو باید تاسو پرون جارو کړی وای، او که خیر پرون نه وي کړی نو سبا ته چې موږ تر کلي کې نیو سبا ته به تاسو جارو کړئ. څنګه به موږ جارو کوو ځکه چې موږ راغلي دي ته یو چې د کوڅې جارو کولو او صفا کولو په اهمیت باندې خپل رونه خویندې پوهي. نو دا تاسو پورې چې هغه عملي استاد و، دغه څرنګه هغه پورې ټولو کلو فکر لیدلی و او دا بیداری یوازې سړو پورې محدوده نه وه، ښځو کې هم پښتنو ښځو کې هم دې بیداری نفوذ پیدا کړی و.
کله چې میرمن الف جان واده شوه نو داغې د شیرون اسلابا داغې سخر علي محمد کوله، هغه په خپله د یو سرکاري سکول هډ ماسټر و. د الف جان واده ډیر په کم عمره کې شوی و خو د ښځې خاوند کور ونه شو او 15 میاشتې وروسته الف جان د ټول عمر د پاره د پلار په کور کې نسته. الف جان پښتون مجلې ته ویلي دي چې باچا خان سو سوزلا داغې سیمې ته ورغلی و او داغې ورسره لید کاته شوی و. هغه وایي باچا خان چې به کله هم راغلو نو هغې لبه په سر لاس راښکلو. ډاکټر وقار علی شاه وایي میرمن الف جان یوازې لیکواله نه وه، بلکې په هغه وخت کې په روانو سیاسي حالاتو هم خبر وه او د یوې تکړه سیاستدانې په توګه یې ځان په خلکو منلې دی. نوموړی زیاتوي
لومړي دور کې حسین بیبي وه، تر څلوېښتمه پورې پښتون رساله کې تاسو وګورئ څومره نامینیشن چې دی د ښځو په حوالې کې څومره لیکل کړي دي، هغه حسین بیبي ډېر زیات لیکل کړي دي. خو دا د پښتون دا درېیم دور چې دی کوم چې 15 او 16 منځ کې دوه کاله دي، پاگی کی بیا جرد جار خطر کی شیرون دیر زیاد تھی او دیر علی خوان خبر ادا دا کہ کم آخ لگا اگر تاستا کہ باچا خان آرٹیکولیشن او دا دی خدای خدمت گارو دا دگا جذبہ دا تو صحیح معلومی جی دا کہ لگا دا یو سکول لگا دی احمد مان دا وہاں دکھلے دے او پاگی کی چې کوم فارمل تعلیم یې څه نه دی کړی، خو دغه یې داسې نه دی کړی، ډیګری نه دی اخیستی، او یو عامه پیغله او هغه دومره زیات بیا دغه کوي لګیا ده، دومره زیات کنټریبیوشن دی دغه چې کله چې په 1948 کې کیبینټ پرشن وزارت کمیشن راځي نو هغه کې هغه کوم ګروپنګ کلاسز دي یاره دا په کې بدای علاقې ګروبې کې بدای کله چې پاکستان او هندستان ته څوم خبره کړي نو په هغه ورځو کې اړدار خطه کې څومره مدلل تور سره ګروپونو باندې وینا کړي دا په دې لیکل کړي دي نو سره ورته اخیران پاتې شي یاره د ښځې څومره پوهه لرله او د شعرونو په ذریعه باندې کوم 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 هغه چې دا زړونه د خلکو نه بالکل لیکلي دي داسې څرګندې څرګندې خبرې کړي دي او دا شفا شفا شعرونه ویلي دي چې په هغې بنیادی هغه دا و چې یاره د ښځو ته د جنګو ته دلته اوس بهر راوتل په کار دي او عمده وخت دی چې که مونږ د خدای خدمتګارانو د خپلو وروڼو د خپلو پلارانو لاسونه مضبوط نه کړو نو هغوی به دا جنګ چې دی دا جټل جنګ هغوی بیلي حکوم سیاسی شعور کی بات خان خدائی خدمت گارو آج الیکشن خود اگر کرے گئے یعنی یہ ثابت ہے مکمل نمونہ صافی علی جان خطہ کی مشکل کی ہے
میرمن علی جان پکال نل سوا شپک پنزو سم کی دا تعلیم پا محکمہ کی دا استاد پا حیثیت ملازمت اختیار کرے ہو او پکال نل سوا یو نوی کی دا گورنمنٹ گرلز ہائی سکول ٹیرینا د پرنسپل په هدا ریټایرمنټ واخسته الف جان خټک اوس ډیره کمزوري شوې ده او په احمدی بانډه کې د خپل کشر رور په کور کې ژوند کوي اوریدونکو دغه واز مونږه د نن خبرونه بلونه بعد عدم تشدد کاروان د یو بل نوموړي مبارز په اړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان
ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګري جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈی وا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ڈی وا
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړ کړو
د سولې پر لور
په نننۍ خبرونه کې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د مذاکراتو په اړه خبرې کوو او دې ته ګورو چې که حزب اسلامي له جګړې لاس واخلي نو روان تشدد کې به کمې راشي زه بشیر غواخم د سولې پر لور خبرونه ته مو هرکلی کوم حزب اسلامی د افغانستان د نورو جهادي ډلو په شان په 1998 کلونو کې رامنځته شو مشری انجینیر گلبدین حکمت یار دے د غډل د روسانو په مقابل کې تر مبارزه وروسته د جمعیت اسلامی او نورو وسلوالو ډلو سره په کورنۍ جګړه کې خکیل پاتې شو له همدې قبل په د بشری حقوقو څخه د سرغړونو تور نه دی په 2001 کال کې افغانستان ته د امریکا په مشرۍ د بهرنۍ ځواکونو تر راته وروسته د ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ حکومت سره د ډلې پریکونو کو او وسلوال جنگی غوره وباله د حکومت د نورو مخالفینو په شان د حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیاروم پاکستان کې پاتې شو خود دې ګوند ډیر مشران کابل تلاړل او د یو بل حزب اسلامی په نامه د حکومت برخه شول د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ اوسنی حکومت کې هم حزب اسلامی څو وزارتونه او نور لوړ پوسټونه لري د سولې پر لور خبرونی اوریدونکو حزب اسلامی ګوند د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په زورګونو غړي لري څېړونکي وایي چې په نظامی لحاظ د طالبانو په پرتله حزب اسلامی کمزور دی خو سیاسي اثر رسوخ یې ډیر دی د سولې پر لور خبرونی لپاره مو کابل کې د دې ګوند یو مشر مولوی عطاالله لودین چې د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال او د ننګرهار ولایت والی هم پاتې شوی په یو مرکه کې وپوښت له هغه مې لومړی پوښتنه دا و چې که حکمتیار د افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو پایله کې کابل ته لاړ شي نو آیا جګړه به ورسره کم شي
حزب اسلامي سره د افغانستان د حکومت خبري دا د افغانستان د سولې لپاره یو خپ پیغام دی او دا تقریبا یو خپ پیغام ده موږ هیله من دي کده غسي د کچ خاغلي حکمتیار سره خبرو دوام کوو امیدوار چې نتیجه به راستریش دا به نور ټول هغه مصالح مخالفین لپاره یو خپې هغه مو چې هغه تر اوسه پورې لا د صلح په برخه کې فکر نه دی کړی، د پخلاین لپاره مذاکرې او خبرې نه دي کړي. که څه هم د افغانستان د حکومت او د صلح د عالي شورا د خبرو دروازه د ټولو مصالح مخالفینو په وړاندې باندې خلاصه ده، او ټول هغه شرایط چې هغه د خلکو د ارادې تمثیل کوي او نمایندګي کوي، د افغانستان حکومت او صلح شورا په وساطت باندې دې ته امادګي لري چې دې ته تحقق ورکړي. موږ هیله مند یو چې دغه د صلح پروګرامونه او د پخلاینې پروګرامونه دا د افغانستان پر روان جنگ باندې مثبت اثرات واچي، او بالاخره موږ داسې مرحلې ته ورسیږو چې بیا مذاکرات او د خبرو لاندې د لارې خپل ټول مشکلات حل کړو، او د دې ضرورت نه وي چې
مصالح مخالفت کی ټوپک تراس کی. لودین صاحب، حزب اسلامی په کابل کې تاسو خپل عمل تیاس او نور ډیر مشران غړي په کابل کې مخ کې نه وو، یو حکمتیار صاحب او ځینی نور کسان چې وو هغه نه وو. که تاسو راته دا وایي چې د حزب اسلامی دراتک سره د حکمتیار صاحب دراتک سره کاغوی راشي چیرته، دا به ټول یو حزب شي او کنه بیا به مو هغه شانته مختلفې ډلې؟
طبیعي توګه باندې دا روسي حالات او دا روسي سیاسي ژوند په افغانستان کې د مختلفو احزابو ترمنځ کوم وحدت او یووالی چې د هجرت او جهاد په دور کې درلو، هغه نه دی پاتې. هغه د جمعیت اسلامي ترمنځ دی، هغه د حرکت اسلامي دی، حتی که افغان ملت او نور ملي احزاب دي. خدای چې حکمتیار صاحب د افغانستان د جهاد په تاریخ کې پراخه او لویه برخه لرنده او لوی شخصیت دی. موږ هیله مند یو چې د دې راتګ سره ټول متفرقه او خواره واره ګروپونه د دې قیادت رنګ اجازه مشي او افغانستان خلکو ته د وحدت او دیوالي او خپې غام ورکی، او بل اخره ټول د هیز اسلامي متفرقه اعضاء او ګروپونه چې اوس مختلف عناوین باندې په کابل کې سیاسي ژوند لري، د یو قیادت رنګ اجازه مشي.
لودین صاحب، یو خبر دلته بل هم راځي چې کله موږ مقایسه کو مثلا طالبان دی، په طالبانو کې هم څو ډلې دي، اوس حکومت که دا د سولې موافقه اصلي کوم شي، تاسو ګڼئ چې دې سره به د حزب اسلامي کوم وسلوال چې دي هغه هم جنگ پری دي او د سولې لار خپل کی؟
زه فکر نه کوم چې داسې ګروپونه چې د حکمتیار صاحب د قیادت رهبرۍ نه بیرون او هغه په مخالفت کې اوسي، داسې ګروپونه نشته. فقط کوم مخالفت چې تر دغه ساعته پورې په افغانستان کې د امریکایانو د حضور په خلاف باندې روان دي، هغه د حکمتیار صاحب قدرت او رهبرۍ کې دي. کله په خپله خاغلی حکمتیار کابل ته راځي، نو د نورو ګروپونو په شان لکه طالبان او نور داسې څوک نه پاتې کیږي چې هغه بیا مخالفت ته دوام ورکوي او د حکمتیار سره به د صلح پروګرام کې نه شریک. نه، دا تفاوت شته دی چې حکمتیار صاحب چې کلم راځي د حزب اسلامي په نامه څوک بیرون مخالف نه پاتې کیږي.
یو خبر په کابل کې په سیاستوالو کې کیږي، بلکې کېدای شي داسې وایو چې د حزب اسلامي مخالف سیاستوالو کې دا خبره کیږي چې حکمتیار صاحب پخوا هم چې د دومره په شدید لحاظ باندې په شدید حساب باندې جنگ نه کاوه لکه طالبان چې کوي، او اوس چې کشمیر خان وفات شو داغه نه روسه خو حزب اسلامي خپل ډیر کمزور شوی په نظامی لحاظ باندې، نو مطلب کو دوی سره خبرې وشي کوونه شي په تشدد کمول بد څه تاثیر ونه کی، تاسو دا منئ؟
نه، یو افغان چې هم د افغانستان د نظام او د خلکو سره خفه وشي او مخالفت وکي او هغه عمل پلی کی، دا د افغانستان د خلکو لپاره ښه پیغام نه دی. دا چې حکمتیار صاحب غونډې شخصیتونه د صحنې ته داخلي، یوازې جنگ مسله خو هم نه ده ګنې چې هلته دغه د جنگ برخه به کوم شي، هغه به د سولې پیغام لري، دلته د امن پیغام لري، هغه د یو قائد په حیث باندې کولای شي چې ډېرې ناخوالې تر دغه ساعته او پورې ورته د حل لارې ندي پیدا شوي، د هغه په وجود کې به د هغې دپاره د حل لارې پیدا شي، هغه به یو ملي قیادت جوړ کړي دلته.
د دې څه ضمانت موجود دی چې د حکمتیار صاحب په راتګ سره به چې هغه به داسې سیاست نه کوي چې هغه دولت ته داسې سردردي نه جوړوي چې هغه دې د وسلوالو مخالفینو په ګټه تمام شي؟
بل یو خود دولت سره سیاسي مخالفتونه دي، یو په جبهاتو کې مخالفت دی. دا چې حکمتیار صاحب راځي او مصالح مخالفت نه لاس اخلي او په سیاست کې بیا دلته کوم مخالفت پیدا کیږي، کوم منازعه پیدا کیږي، زمونږ اساسي قانون دغه رقم سیاسي غیر مصالح مخالفت تملک تظاهراتو په شکل باندې موسی چې هغه تشدد نه خالي موسی، دا زمونږ قانون اجازه ورکړي ده. د بیان ازادي هم د افغانانو حق دی، د اساسي قانون په اساس باندې مسالمت آمیزه مخالفتونه چې د اپوزیشن شکل ولري دا قوانینو اجازه ورکړي. خو موږ هیله مند یو چې ښاغلی حکمتیار صاحب راځي، دغه تجربو په اساس باندې، دغه محرومیتونو په اساس باندې چې د دې اوږد عمر په ترڅ کې ګاللی دي، شاید ډیر محتاط اوسې. هیله د افغانانو هم دا ده، زمونږ هم دغه هیله ده چې حد اقل مخالفتونو ته به لاس نه اوږدي.
د سولې پر لور،
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، افغان حکومت د حزب اسلامي سره د سولې د مذاکراتو ترڅنګ د طالبانو سره هم ورته لړۍ پیل کړې و چې تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. افغانستان کې رواني جګړه کې طالبان د حزب اسلامي په پرتله ډیر فعال دي. په همدې حال کې دا هم د یادونې وړ ده چې د حزب اسلامي ډیر مشران لاوار د مخه په کابل کې دي. دوی څو وزارتونه او ځینې نور ښه پوسټونه لري. یوازینې مهم مشر انجینر ګلبدین حکمتیار دی چې د رپورټونو تر مخه په پاکستان کې میشته دی. د سیاسي چارو کارپوه عباسین بریال وایي چې حزب اسلامي که څه هم په جګړه کې ډیر فعال نه دی، خو د دې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار که کابل ته ورشي نو دا به د افغان حکومت لپاره یو سیاسي کامیابی وي.
حکمتیار پلویان رښتیا هم اوس هم شته او په دې زړه سوځېدو چې د افغانستان څخه د باندې وو او دوی دا فکر کوي ټیټ پرک شوي خور شوي دي. دوی فکر کوي چې بیا به د یو مهم تنظیم یا ګوند په حیث باندې بیا سره راټول شي او دا ګوند د پخوانه هم ډېر فرد محوره و په دې باندې تاثیر لرلی شي. خو دا یې هغه اړخ باندې بحث وکړو چې بیان اکثره د دې حکومت مخالفین نه وو، زیاتره د حکومت سره وو. په تېرو شپاړسو کلونو کې دوی د حکومت سره نږدې پاتې شوي دي. څنګه اړخ ته د فکر کولو کې دا په جنګ څومره تاثیر کولی شي زه فکر کوم اوس بیان ډېر په سنګر کې نه دي. که تر کونړ او د میدان وردګ ولایت تر نرخ ولسوالۍ راتېر شو چې په دغه دوه ځایونو کې اوس هم بیان وسلوال فعالیت لري په نور افغانستان کې نشته او په جنګ باندې دومره زیات تاثیرات نشي لرلی، مګر هغه سیاسي نارضایتۍ چې دي هغه به تر یوې اندازې پورې راحل شي.
حزب اسلامي خوښه دوه میاشتې مخکې د افغان حکومت سره یو تړون لاسلیک کړی و. په دې تړون کې په 15 مادو هوکړه شوې وه. هغه مسلې چې دواړه خواوې پی کومې نتیجې ته ونه رسېدې هغه له تور لیست څخه د حزب اسلامي د غړو ویستل، د دوی د بندیانو خوشی کول او افغانستان کې موجودو خواوشه 9,500 بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش ټاکل و. خو اوس دې ګوند خپل دریز نرم کړی او مشران وایي چې د حالاتو په پام کې نیولو سره دي بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. څېړونکی عباسین بریال وایي چې حکمتیار پوه شوی چې د جګړې له لارې خپلو هدفونو ته نشي رسېدلی، نو ځکه یې اوس حکومت سره روغې جوړې ته غاړه ایښي.
حزبیانو که د دوی دا منطق درست وګڼو چې دوی په حکمتیار راټولېدای شي بېرته او دوی د دغه متلاشي حالت نه راوځي، بیا ښه دی، ځکه چې افغانستان کې په هر صورت یو ولسي کتلوي جوړښت زه فکر کوم مؤثریت لري. هغه فعالیتونه چې د وسلې د لارې کېږي که هغه د خبرو د لارې وشي، هغه په سیاسي نظام کې د برخې اخیستو په طریقه وشي، که هغه د انتخاباتو د طریقه د دوی د قدرت ثبوت وي، دا خپل تاثیرات او مثبت تاثیرات لرلی شي.
تاسې د سولې پر لور خبرونه اورئ. افغانانو په ټولنیزو مطبوعاتو کې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د مذاکراتو هرکلی کړی او کابل ته د حکمتیار ممکنه ورتګ په اړه خوشحالي ښیي. خو آیا د دې خبرو بریالیتوب به جګړې کمې کړي؟ افغان څېړونکی محب الله په دې اړه وایي،
زه فکر کوم چې د حزب اسلامي له سولې سره یو ځای کېدل، له دولت سره خبرې او بالاخره هغه پایلې او ښې پایلې ته رسېدل به په دې معنا نه وي چې په ټول افغانستان کې د جګړه ییزه جبهه نوره په ټپه ودرېږي، بلکې دا به د جګړه ییزې جګړې یوه برخه قراره کړي او یوه اندازه سوله به رامنځته کړي، خو په دې معنا نه ده چې په ټول افغانستان کې نوره مسله پای ته ورسېږي.
خو ډیر نور څېړونکي بیا په دې عقیده دي چې که هر څوک ټوپک دی او خپل اهداف ته د سولې ځی سیاسي مبارزې لاره رسیدل غواړي نو باید هر کله یې وشي. د سیاسي چارو کارپوه عباسین بریال وای ګلبدین حکمتیار په زورګونو په لبین لري او د سولې سره یو ځای کېدل په خلکو کې له تشدد څخه د لاس اخیستو د دود زیاتولو لپاره مثبت پیغام درلودلی شي.
کپلو ایک سړی ورته وګوري نو زه فکر کوم چې یو اسلوال مخالف یو ناراضی هم چې په خلا کېږي او د سولې د لارې د افغانستان نظام په دې ټولنیږي چې غره په خلا کېده لویه خبره ده، ځکه مونږ د جنګ نه ډېرې ترخي تجربې لرو او هېڅ وګړی د دې افغانستان چې باید په مخالفت کې نه وي، او که دا مخالفت د خبرو د لارې حل کېدای شي د مذاکرات د لارې دا ډېره ښه خبره ده.
د سولې پر لور
اوریدونکو عمده سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پاتره سیږي، تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواخ مخخه کوم، خوشاله اوسئ.